د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لرې
وګړې چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
نن پام دې خپل خبرې کوو او باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي قدر من اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیرای وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېر تمه لري او هیله لري نو موږ چې د یو چانه خفکیږي او اتمان خامخا هغه سره کوم ژمنه کوي یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي نو بیا خامخا زه خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي ما ته وای چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي نو زه خامخا ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وای چې دا ما ته وای چې زه تا سره راځم خو غیر انغله نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم ته باید څه کړی نه و خیر کدا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مکوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسې وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څه خفه کیږي ته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمه نه وي او دغه وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګی نه کول حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلی کوي زه خپل هم دسی يم چې چا سره دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلی نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګیله کوون کی ته دی ګیله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو د سی باید ویلی نه وو د سی کار به کړی نه وو یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پویږي چې کوم کار څه کوم خامخا زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګیله په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یا یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه وي. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایا وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی د مغرور شوی، حتی ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې، شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي، او درک کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي، د ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بې ځایه ګیلایا او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایا کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نه شي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونکړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونکړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایا پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کیږم.
دو ویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې د ښه دلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر ډېر خوشینه دي، وی چې میریا ته نشي کولای مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی ته داسې. او مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم 2 بجو نه تقریبا، کم 5 بجې یا مثلا 4 بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښام پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا سوکي تر 10 بجو پورې زه ویښ اوسم. که نه 10 نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نه شم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نه شي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نه شي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا حتی کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي. که نه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزارې نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغې هغه مشکلات درکړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور کړه هغه ډېر ښه ملګرتی. هېڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درک کړي که نه احساس وي، که درک نه اوسي، یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای رسیدګي نشم کولای، حتماً یو بل څوک هم همداسې دی کوي. ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده، خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي. ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګرو ولې ما نه درکړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی، خودخواش شوی، لمدې کې خواشینه کېږم، مثلا ګیلم نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغې، یا مړي ژوندي ته رانغې، دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسېږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعاً کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته وایي چې په ملګرو کې داسې کس لری چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي، پسې داسې کوم څوک لری په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، یادېږي البته نوم باید واخلم، ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي. یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول داسما تلیفون نه ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاسته چې ګیله کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کدا موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلې وی کاله کوي هر ځوان کوي چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار دې بایس کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وي چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکړي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولاره ورولټي ترک ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تاوان باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل خراب سي د ګیلې ډیر اوږدې سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو د دوه شیانو لامل څومره کیږي د ګیلې بیا په تیرې بې ځایه ګیلې حق
نه حق ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دیو چا کې لاخلی خو کده سپمې شکل کې او ګیلې دو وینو سړی بو تر رسیدګي وکي د هلي ولاره بو تر ولټي او کده هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پټړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانان ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلې دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د کټه کېدو بایس هم کې لشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانانو ترمن راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کوي خو هغه بل ته نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تاسو ما لاسنیوي ونه کړی یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پات کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده کینجونی وی هلکان وی باید خپل ملګری همزولي درک کیو لګیلو دی تیر شي د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاس یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان زلار شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري مدې په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسې وی یا تری وندازې پر د حل کول شي یا د حل ولاره وتلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز په خپل کول شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم. دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا چې د کار چې زې پراتونکې ملګری ګلم منکیږي ما یا تری ګل کوم خپل باید تری وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لور تم یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کېده او د غپاتې کار چې ده یا د غپاتې خبره شې ده کده ته وته د هلې ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو هلار کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سمره زمو په وسه توان کیوي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
آزادی میلمه
ده ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو د ازادي میلما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کر کلای کومه د دې خبرونه میلمنامو ل امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په فایل کې. محبوبه جانې ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل زده کړې لړۍ زده کړې وختل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې همداز ما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل زده کړې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم، ابو جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان خوځ لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ تکړې خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل ځکه شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې جلی په صفت چې مخکې تاسو ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه سره شریک کړئ.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې قصې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما وړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شروع سي. هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبې په کور نه سوای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و. ما نو زما پلار جان زما د دې ته حمایت کړي، زما د ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم، یو خو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت. نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیاته ستړی وم، د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای. ما د پاره ډیر ستونزې وي، یو خزه اوسې بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوي وای او پانتون کې کامیاب شوي ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنه. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې وي که هغه سړی، چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې یو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا 12 کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلې وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم، هغه ما نه انتخاب کړی. مګر تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دې شنه کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وو، همداله ښه راتلونکی راکوو، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دی هغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې پرې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پاکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت وو، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله شوم په دې هم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و،
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حالت لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی بار لپټاپ نو د زما هی زنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ستدام مخکې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنټ تا ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولر ماته انټرنټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیر ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
ما وځم څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د خزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي انجینرینګ کې شي نه دي خزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیره هیڅ دي زما په کمپنۍ کې ډیره هیڅ دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا ټلیکوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د غرشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته د غرشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې د نن تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه خو زما پلار ډیر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډیره یریږم ما پلار ته ویل زه کواړی را ورځم زه خو ویني ډاکټر مې کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته بیا کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبہ جان په افغانستان کې وس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاسو گریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاست او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې د غستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال خزو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې مې کړي دي. دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خزو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاست، یا د خزینه او په برخه کې فعال یاست؟ که د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړي؟
ما له افغان خزی غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزی غټ پورته کړی، ځکه غواړم هغه خزل فارغه ګوسم څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز پر چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبہ جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا لمعشوم توبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولای شم خپل کار تر سره کړم، زه کولای شم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیات شکر گزارم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه تر سره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان خزو لپاره.
محبوبہ جان، راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نه سي، کېناستلی نه سي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبہ جان د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن تراولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو دما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو ویني او دا دما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شبي هم تا تیر کړي ک امکان ولري او ته په زوريږي نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی وي غره سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلې نشې ته خزې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نه هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم ځکه ډېره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیر زیاته تشویش شوم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به زه ډیر زیاته تشویش کړم هغه خبرې را باندې را کړ خو یې راشه می نه تر اوسه پوري
ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وستا سو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لار دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دارا ته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې دا سې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړی او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه لته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړای دی افغانستان ته بهت من زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رښتا کې حتمن کار کوم خو اوس مهاله زه دومره امکانات نه وینم
پا په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې عمل وئ. ډیر زیاته
مننه.
حکومت هغه نخری شروع کړی دی چې بیخی ختمیدونکی نه دی.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدار و، خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور دانې په فور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو. ناري 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 ناري
مرد د انسان ل فرښتو نه تپوس وکړه دو نه تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دان په کشکا غزمان دې خرڅي کې خلک څنګه وایې څنګه وایې څنګه وایې څنګه څنګه څنګه
Nari 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 nari